دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یوغختي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. بلینکن چې پرون یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگتن کې په خپل لومړني خبری کانفرنس کې خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تیره د سولې په اړه به د امریکا په تګلاره کې بدلون راوړي او که به مخکینۍ تګلاره مخته ونیسي، وویل چې د افغانستان په اړه امریکا غواړي ځان پوه کړي چې په هغه تړون کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوي دي. ده وویل موخه دا ده چې یقیني کړي چې امریکا پر هغو ژمنو چې طالبانو کړي او همداشان پر ځینو هغو چې د امریکا لخوا شوي ځان ښه پوه کړي. د زلمی خلیلزاد د موجوده ماموریت د دوام په اړه ده زیاته کړه چې له نوموړي یې غوښتي چې د ده په وینا خپل هغه حیاتي کار ته چې دی سرته رسوي ادامه ورکړي. بلینکن وویل غواړي ځان پوه کړي چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي که نه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د نړیوال شفافیت سازمان د 2000 کال راپور ښیي چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ کړی او په دې برخه کې 115 ځای خپل کړی دی. دا راپور ښیي چې افغانستان په 2019 کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې 103 ځای درلود، خو په 2000 کال کې د 19 امتیازونو په ترلاسه کولو سره 115 ځای خپل کړ. افغانستان د نړیوال شفافیت سازمان د 2019 کال په سروې کې 14 امتیاز درلودل او له 2012 څخه تر اوسه د دغه هیواد ټول امتیازونه 11 ته رسیږي. په راپور کې راغلي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ حقوقي سمونونه او بنسټونه رامنځته کړي او په دې وروستیو کې د فساد ضد نوي کمیسیون د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دغه هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراجېدو حکم ورکړی دی. دارک سرچینې وایي د یونیسف دغه مسؤول تیره دوشنبه یوه غونډه کې له ولسمشر سره لفظي شخړه وکړه او وروسته یې ولسمشر له افغانستان د اخراجېدو حکم ورکړ. یونیسف تر بېګا ناوخته پورې په دې تړاو رسمي څه نه وویلي. د ولسمشر وایان د واخان میلاپال پرون مازیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلي چې ولسمشر تر 40 ساعتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤول محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی. میناپال د محمدی د اخراجېدو لاملونه په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته بې اعتنایي یاد کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له زندان څخه د 20 نفرو د ازادولو ادعا کړې ده. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په ازاده شویو کسانو کې 12 نظامیان او 40 ملکیان شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس د بغلان ولایت په ډنډ شابودین کې د طالبانو پر دغه زندان په عملیاتو کې 3 طالبان هم نیولې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت معلومات ښیي چې په تیرو 3 اونیو کې دا د طالبانو 3م زندان دی چې د افغان کمانډو ځواکونو لخوا ماتیږي. تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښته په اشاره په ټول امریکا کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پلویانو برید ته په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو له لوري پر دولتي چارواکو د برید خطر شته. دغه وزارت پرون ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دي چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحده ایالاتو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې ښایي په راتلونکي اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلې د بدلولو په خاطر د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان ښایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو بریدونه وکړي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان د خپلې یوې تازه نظر پوښتنې پر بنسټ چې 50 هیوادونو کې ترسره شوې دا خبره کړې ده. ملګرو ملتونو د نظر پوښتنې له مخې د نړۍ 2/3 برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او له هوا له بیړني حالت سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اژانس وایي په 50 هیوادونو کې ترسره شوې دا نظر پوښتنه په خپل ډول کې لوی ده او په ترڅ کې د 1.2 میلیون وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او اکسپورت پوهنتون د څیړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون اعلان شوې ده. تمه ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هغه ساینس پوهان چې د کرونا وایروس د سرچینې په اړه د څیړنو لپاره چین ته تللي نن په هوټل کې له قرنطینه ووځي او په ووهان ښار کې چې دغه وایروس ورڅخه د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې خپور شوې خپلې څیړنې پیل کړي. دغه ساینس پوهان چې 2 اونۍ مخکې دې ښار ته رسیدلي نن یې 14 ورځنی قرنطین پای ته رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ماموریت چې ډېر ځنډېدلی وسره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څیړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې دغه وایروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر دي. کرونا وایروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2 میلیونه او 1 لک کسانو ژوند اخیستی. پاکستان د راتلونکي اونۍ له پیله د کووېډ 19 ضد واکسین پیلوي. له کرونا سره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون دغه اعلان وکړ او ویل لومړنی ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کرونا واکسین د 15 لک ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنی بسته راتلونکي 1 شنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله لري چې چین به 1 میلیون ډوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. تر اوسه څه باندې 15 لک او 1.5 زره پاکستانیان په کرونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 1.5 میلیون کسان مړه شوي دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به راسو دې راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په 2000 میلادي کال کې د 2009 په پرتلا په ملکي تلفاتو کې 20% کې کموالی راغلی. خو راپورت په دې کال کې د هدفي وژنو زیاتوالی شي. په ورته وخت کې افغان حکومت د ناتو د سرمنشي او جو بایدن د تلیفوني مکالمې د هغې برخې هرکلی کړی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه وې. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په راپورټ کې واوري.
افغانانو ته یو بل خونړی کال 2000 تیر میلادي کال هغه کال دی چې یوازې پکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون عام او ملکی وګړو ته د 1500 ملکی مرګ ژوبلې په حساب کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې کلنۍ راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلی چې په 2000 کال کې ملکی مرګ ژوبله د 2009 کال په پرتله 20% کم و. راپور لمخې په 2000 کال کې 2955 ملکی وګړي وژل شوی، 5520 ملکی وګړي ټپیان شوی، 5509 نارینه، 1040 خزو او 2019 ماشومان ته مرجو بلا وخته. په منځنۍ کچه په هر شپه ورس کې 8 ملکیان وژل شوی او 15 ټپیان شوی. په 2000 کال کې د طالبانو له لوري ملکی مرګجو بلا سرویخ په سلو کې راټیټوه. د داعش په عملو کې 21 په سلو کې او د حکومت له لوري ملکی مرګجو بلا 14 په سلو کې ټیټه شوې و.
با تاسف در تلفات افراد
با تاسف سره د ملکی وګړو په تلفاتو کې شاملان معلوم ندي او هیڅ ډلې مسولیت ندي منلي. حدودا 200 یعنی 112 په سلو کې زیاتوالی لیدل کیږي. دا ډیره اندېښنې خبره ده.
پدافي وژنې په 2000 کال کې دغه راپور په اساس وضعیت برخه د ملکی مرګجوبلي تشکیلوي. هدف یې وژنې د ملکی مرګجوبلي شپږ 20% برخه ده. یو زوراته او عملکان په هدف یې وژنو کې وژل شوی، یو زورو 102 او بیا ټپیان دي.
متاسفانه تلفات ملکی
په 2000 کال کې د هدفي وژنو او ترورونو لاله ملکی مرګ ژوبله د 2009 کال په پرتله 3 برابر زیات شوی، یعنی 119 په سلو کې زیاتوالی راغلی.
د ملکی مرجوب لدار راپور په داسال کې خبريږي چې بلور ته د سولې د خبرو دوهم پړاو تر داله سورزه په ځندې دلی حالت کې دی او له ترهګری سره د مبارزي ویناوي هم کیږي. تیر ماښام د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو او د متحدینو په مخ کې د پروتو غوښونو په سر بحثونه کړي چې په کې په افغانستان کې د نړیوال ترهګری سره مبارزه هم یاد شوې ده. دغه خبرو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا داسې خبرګون لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې په تیر بیا د ملاتړ هیوادونو د مثبتو هڅو ملاتړ کوي.
د ولسی جرګې او شمیرګړي وایي تر هغه چې یقیني سولنه وي راغلي نو دنیا د افغانستان سره مسؤلانه چلند ولري.
نو کچیر ته امریکا او د دې متحدین په وسنی شرایطو کې لا افغانستان څخه غیر مسؤلانه ووزي د دې احتمال شته چې افغانستان یو ځل بیا د سیمې د هیوادونو د رقابت میدان وګرځيږي.
بلکې مرګ ژوبله د تاوتریخوالي لوړه کچه او د سولې د خبرو قرار حالت د ځینو په باور آینده ته د خلکو هیلې راکمزوري کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب یعنی به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان لوی څارندوالي وایي چې په 1999 مالي کال کې په زرهاو قضیو ته رسیدنه شوې ده. لوی څارندوالي هم دا رنګ زیاتوي چې په دغه کال کې یوازې د اداري فساد 1800 قضیې څرګل شوې دي. په دې برخه کې پامو کریز موږ د خبريالي لیمه نیازی راپورټ.
د افغانستان لوی څارنوال وایي چې په 1999 مالي کال کې په زرهاو بیلابیلو قضیو تر رسیدنه شوې ده. لوی څارنوال فرید حمیدی د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په دغه موده کې شاوخوا 3000 له خزو سره د تاوتریخوالي، 2000 له ماشومانو سره د تاوتریخوالي، 6000 د ترهګریزو فعالیتونو، 1500 د اختطاف، 1300 د مخدراتوکو، 2300 د عسکري جرمونو، 2200 د جنايي جرمونو او 20 خبري اعلان پوراندې قضیو ته رسیدنه شوې ده. لوی څارنوال خاغلی حمیدی همدارنګ وویل چې په 99 مالی کال کې 1300 د فساد قضیه چې د فساد درانه او عادي جرمونه پکې شامل وو تیرل شوې دي. خاغلی حمیدی وایي چې دغه قضیه په ملکي او نظامی برخو کې تیرل شوې دي.
تعداد قضایای جزایی که مورد رسیدگی قرار گرفته 41000 قضیه و تعداد 18000 قضیه از این جمله قضایای فساد اداری بوده که مورد رسیدگی در سارنوالی قرار گرفته و تعداد 2290 قضیه یا 3000 قضیه مورد قضایای خشونت علیه زنا بوده.
لفساد سر مبارزه بنسټ مشر خان زمان امرخیل ویل چې لا هم په افغانستان کې فساد سره جدی مبارزه ته اړتیا ده.
زما قرآن باندې چې فساد تر اوسه پورې هم په ډیر پراخه کچه باندې په افغانستان کې شتون لري او دغه راپورونه شر کړی چې ګوندې په افغانستان کې فساد کم شوی دی. خلکو ته نه محسوسیږي، یعنی خلکو تر اوسه پورې نه محسوس کړی چې فساد په کومه کچه کې راکم شوی دی.
افغان حکومت په داسې حال کې فساد سره د مبارزې خبره کوي چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2000 کال راپور ښیي چې افغانستان اداري فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی او په دې برخه کې اوسلو 15 تام ځای خپل کړی دی. دا راپور ښیي چې افغانستان په 2019 کې د نړۍ په اوسلاتي هیوادونو کې 133 عام ځای ترلوده، خو په 2016 کې د 19 امتیازونو په ترلاسه کولو سره 115 تام ځای خپل کړی دی. افغانستان د نړیوال شفافیت سازمان د 2019 کال په سروې کې 14 امتیاز درلودل او له 2012 څخه تر اوسه دغه هیواد ټول امتیازونه ولسو ته رسیږي. په راپور کې راغلی چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پامړ حقوقي هاتو بنسټونه رامنځته کړی او په دې وروستیو کې د فساد ضد نوي کمیسیون جوړولو خبر هم ورکړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ټولګټو وزارت چارواکي وایي په دغه وزارت کې او یا فیصد په کار بوخت مامورین د 12 او د 14 ټولګي څخه فارغ شوی. نجیب یمین وایي چې دا مامورین د مسلکي برخو څخه نورو څنګه ته بدل کړي دي. هغه وایي چې د کابل جلال آباد دوهم سړک او د سالنګ د لارې د جوړېدو لپاره هم کار روان دی. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل راپورټ راستولی.
د ټولګټو وزارت وزیر نجیب الله یمین د پنځمه پورز د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې خبر اعلان ته دغه وزارت په دنه کې د مامورینو د ګمارلو یو شمیر مامورینو د بدلولو په اړه معلومات ورکړه. وی ویل چې یو شمیر مامورین په فساد کې د لاس لرلو په تور لوی سرولۍ ته هم مری پیښوي. نجیب الله یمین ویل چې د ټولګټو وزارت د تشکیلاتو د ارزولو وروسته ورته معلومه شوې چې دغه وزارت واوی پیسه د مامورین د دولسم او څوارلسم ټولګي فارغانو او هیڅ ډول مسلکي
در سالهای گذشته به این ملت کار میکرد 77%
موږ د ټولګټو په وزارت کې چې یو سکتوري او انجینری وزارت ده تیر کلنو کې چې دغه وزارت ملت ته کار کوي او 100% کارونه د دولسم او څوارلسم ټولګي فارغانو لخوا تر سره کیدل. فکر کوم چې تاسو به د خپل سوال ځواب اخیسته وي چې ولې د سړکونو کیفیت ټیټ ده او ولې پروژې پر خپل ټاکلي وخت نه بشپړیږي او ولې د انکشافي بودیجې په مصرف کې موثریت نه
د خلکو سره هم خبرې کړي، د خلکو د شوراګانو سره هم د خبرې کړي، مشترکاً حکومت او خلک او پولیسي جرګه کې چې د ننګرهار استازي دي دغونه هم د کومک غوښته یغو سره هم خبرې کړي. نو دوی د حل لارې ته نږدې شوي چې له خلکو نه تعهد او ګوتې واخلي چې زه په خپل حق ورسېدم او زه به په آینده کې لانجه نه کوم. له هغه نه وروسته موږ دا پروژه اعلانوو او خوشبختانه دې د پروژې ته موږ هم پیسې لرو، هم آمادګي لرو او دا به شروع کړو. په خلاصه ډول ستونزه ورې ده نه دورې او دا به حل کړي ان شاء الله.
د جبلا یمین د سالنګ د لوی لارې ترمیم په اړه ویل چې حکومت غواړي دا لار په اساسي ډول ترمیم کړي، خو د ترمیم د کار د پیل وړاندې لومړی باید د دوشي بامیان سړک جوړ شي.
دومه خبره که موږ د سالنګونو بنیادي بیارغونه شروع کړو خو لاره بندیږي، ځکه دا سرکونو ماشینری سکم دی دا کافی فضا کافی ځای د سرک نیسي، بیا په دې باندې موټر تګ راتګ نشي کوی. موږ په تیر موده کې څه ناسې گزاره کوله چې حداقل دغره ترمیم شي چې د موټر پر رواني. کله چې بدیل لاره جوړه شوه موږ دې لپاره پلان لرو، بنیادی او اساسي جوړو. او د دې تر څنګ موږ په دوم تونل باندې هم د ډیزاین پروسه شروع کړی چې ډیزاین تکمیل شي، لخیره او دوم تونل هم جوړ کړو. نو دا تقریبا د دایمي غونډې د حل لار کیږي چې موږ یو بدیل ولرو. په دوم بدیل باندې اوس موږ سناسه متعال روانه کړي وسنۍ تونل چې لکه بدیل لار جوړ شي اساسي جوړ کو او د دې ترڅنګ دوام تونل جوړ کو. نو تقریبا دا 15 د حل لار کیږي.
د جی بی ام ویل چې په افغانستان کې د سړکونو د دوالي پاره ورسره کار معلومات نشته او دوی پته لري چې یو سیستم په مټ د ټولو سړکونو اندازه معلومه او ثبت کړي.
باراول ان شاء الله افغانان تمام ارقام را کې
د لومړي ځل لپاره به افغانان ان شاء الله د ټولو سړکونو په باب چې هم پکې پنګونه شوی او هم پرې کار شوی او هم جوړ شوی د ټولو مشخصاتو سره چې یو ملي پنګ د ثبت شوی معلومات خلکو ته وړاندې کړو. دا یو اساسي کار دی چې پر دې کار پیل شوی دی.
جریان دارد
د ټولګټو وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت پر روان دی لسو نه نیوم لمریز کال کې په بیلابیل ولایتونو کې ټول 201 کیلومتر کریزي سرکونه جوړ کړي او نه نیوي کیلومتر سرکونه په جغل باندې پوخري دي. همداشان دغه وزارت په بیلابیل ولایتونو کې 14 لوی پلونه هم جوړ کړي دي.
کاغوارې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا هم نړیوال رپورت. څارونکي په دې باور دي چې په متحده ایالاتو کې د نوي حکومت لارمای تکیدو وروسته په یمن کې د آرامۍ دراتک په باب هیلې راژوندۍ سوي دي. او حوثیان انتظار کوي چې بایدن په دې اړه څه کوي. له عمان څخه د امریکا جغت خبریال دل ګولاک تر رپورت خلاصه ل سید سلیمان شخص خواوري.
د بایدن ادارې پر روان هفته کې د یمن پر حوثیان باندې د ټرمپ د ادارې لخوا لګول شوی اقتصادي بندیزونه د فروری تر شپږمې نیټې پورې وځنډول. ملګرو ملتونو د متحده ایالاتو د نوي حکومت دغه اقدام هرکلی کړی دی، خو د یمن د چارو څېړونکو په دې اړه متفق نظر نه لري چې د یمن د شپږکلنې خونړۍ شخړې د حل کول په منظور باید د واشنگتن بل اقدام شي. یمن چې د جنگ نه مخکې هم د عربي نړۍ تر ټولو یو بېوزله هیواد و، ولسې د جنگ په وجه دا وخت نړۍ تر ټولو بد بشري بحران او ناورین سره مخامخ دي. ترامپ حوثیان د ټروریزم د یو نړیوال ټروریستي سازمان په نوم مسما کړل او اقتصادي بندیزونه پرې ولګول. ملګری ملتونه او شاوخوا دویش خیریه موسسې چې دا وخت په یمن کې فعالیت کوي په دې اړه اندېښمن دي او فکر کوي چې د ټروریزم په تور لیست کې د یمن د حوثیانو د شاملولو او د اقتصادي بندیزونو د لګول په سبب به په پراخه پیمانه لوږه او قحط رامنځته شي، ځکه چې د یمن ولس له بهر نه په وارد شوو خوراکي موادو او دواګانو باندې گزاره کوي او که د بندیزونو په وجه ټولې لارې پرې وتړل شوي شاید چې موجوده بحران له بد نه بدتر شي. د یمن 90% خوراکي مواد له بهر نه واردېږي. د ملګرو ملتونو مامورانو ویلي دي چې د هغه هیواد د 1.5 میلیون نفوس له جملې نه له 1.5 میلیون نه زیات خلک د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو مامورانو دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده چې د متحده ایالاتو لخوا د ټروریزم په لیست کې د حوثیانو شاملولو په سبب به د سولې مذاکرات هم ناکام شي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن په جنگ کې شاملو خواوو ترمنځ تر اوسه پورې څو وارې د سولې مذاکرات شوي دي، خو هڅه نتیجه نه ده ورکړې. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې له حوثیانو سره په جنگ کې ښکېل دي د ټرمپ د ادارې د پریکړې هرکلی کړی و. د لندن په پوهنتون کې د منځني ختیځ د څېړنو د څانګې پلټونکو او محققه میرمن هیلن لیکنر په دې عقیده ده چې د متحده ایالاتو حکومت باید د یمن د اوږدې خونړې شخړې د حل کولو په خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 2214 لمبر پریکړه بدله کړي او د یوې نوې پریکړې د منظورولو لپاره باید اقدام وکړي. د امنیت د شورا 2214 لمبر پریکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 1993 لمریز کال کې منظور کړی و، اصلان د یمن د حوثیانو نه پکې غوښتل شوی چې لومړی د خپل وسلې په ځمکه کېږدي بیا به د سولې مذاکرات کوي، خو حوثیانو د دغه پریکړې له منلو نه انکار وکړ او جنگ هم اوږد شو. هیلن وای:
The Biden administration could start on a new footing, sponsoring a resolution.
The Biden اداره باید په دې اړه یو نوې تګلاره غوره کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د یو نوي ټریک لري د منځلولو لپاره باید کار وکړي تر څو د امنیت د شورا د 2214 لمبر پریکړه ځای ونیسي او په دې ترتیب له حوثیانو سره به د مذاکرات لپاره لاره خلاصه شي. د دغه پریکړه په وجه د یمن خلکو د تیرو شپږو کلونو په موده کې د جنگ او بربادۍ نه سیوا بل څه ونه لیدل. زه د حوثیانو طرفداري نه کوم، بلکې د یوې داسې منصفانه پریکړې غوښتنه کوم چې په یمن کې د قدرت د موازنې په ساتلو کې مرسته وکړي او د ځمکنیو واقعیتونو په بنا باید ولاړې او هم باید د سعودیانو اندېښنې په پام کې ونیول شي. زما په فکر که دا کار وشي نو په یمن کې به د سولې د راوستلو لپاره لاره هواره شي. حوثیان چې ایران یې ملاتړ کوي په سعودي عربستان کې د نن څو ځله حملې کړې دي او په اغلب ګومان چې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض باندې پروستۍ هوایي حمله کې هم لاسو. حوثیان د سنیانو په مشرۍ د یمن له مرکزي حکومت سره له 1993 لمریز کال نه راپدې خوا د قدرت د نیولو لپاره په جنگ اخته وو. هغوی وایي چې دوی په یمن کې او وایي چې د انصاف او عدالت لپاره جنګیږي. حوثیانو په 2014 میلادي کال یعنی 1993 کال کې د یمن په پایتخت صنعا باندې قبضه وکړه او ځانونه د یمن تر ټولو غټ ښار عدن ته هم ورسول. خو د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف د حوثیانو د پرمختګ د شنډولو لپاره په جنگ کې ځان ورکیل کړ چې تر اوسه پورې دوام لري. دغه خونړی جنگ په نتیجه کې له 1,02,000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي، روختونونه او دولتي زیربناوي ډنګي شوي دي او د ولس غوڅ اکثریت په فقر او نشته کې ژوند کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان روانه وزارت ته پام راړول د نړیوالو ورځپاڼو د تبصرو په اساس پام کوي رپورت ته واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان د سفیر رویا رحماني لیکنه خپره کړې رحماني لیکلي چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راشي پوښتنه دا ده چې راتلونکو نسلونو لپاره به سوله څنګه راځي د افغانستان د بشري حقوقو په خوانې مشره سیما سمر په دې اړه وایي
د توافقنامه چې د امریکایانو او د طالبان په منځ کې وسو هغه ته یو پلاو ګوري یو اسسمنت وکړي چې دا عملی ده کنه ده او بیا د افغانستان حالت اسسمنت وسی او په د حالت مطابق دوی باید تصمیم ونیسي او د افغانانو په مشوره کې
د واشنگتن پوسټ په بل برخه کې د مطلب په دوام راغلی چې هر ورځ د افغانستان نارینه خزه او ماشومان د خپل حقونو دیموکراسي او ان د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیري په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی امریکا غک آشنا رادیو ته وویل
در مورد افغانستان توقع ما می است که با آمدن اداره جدید ما بتونیم که روی یک پالیسی جدید یک پالیسی که واقع بینانه واضح و روشن باشه و هدف مطلوبی که هر دو کشور بر یک افغانستان متحد مرفع و مستقل در ذهن داریم با افغانستان که حقوق شهروندای خود بتانه حفظ کنه دستاوردهای 20 سال گذشته را حفظ کنه و با رفاه و صلح در بین خود و با کشورهای همسایه و کشورهای دیگه دنیا زندگی کنه با ایجاد همطور یک پالیسی پیش بریم
فارن پالیسی خبرونه له افغانستان د امریکایی پوځیانو د وټلو په امکاناتو لیکنه خبره کړې ده د دې لیکنه په پایل کې راغلی چې جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي له افغانستان د امریکایی پوځیانو د وټلو موضوع د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو څومره د اندېښنې وړ ده مدني فعال او د باور د ټولنې مشر نجیب الله آزاد امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
دا نه یوازې افغانستان ته ګواښ دی دا نړۍ ته ګواښ دی امریکایان چې افغانستان ته راغلل د افغانستان لپاره نه راغلي بلکې د دې ادعا دا و چې له همدې ادرس له همدې ټاټوبې څخه نړۍ ته ګواښ دی نو دا ګواښ خو تر شل کال وړاندې نن ډیر زیات شوی دی نن یوازې نه طالبان همغه چې کمزوري لکه هغه وخت چې دی و او نه هم نورې ډلې چې هغه وخت نه وي هغه نن هم ستنه په ټوله کې فکر نو کوم چې د بشپړ توګه وځي خو که وځي دا به د لپاره وړي لوی ګواښ وي ټول نړۍ ته ګواښ وي
فارن پالیسی د خبرونه په بل برخه کې لیکلي دي چې د بایدن د ټیم غړو په څیر دا ویلي دي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې پر موافقه به بیا کتنه وکړي خدا کتنه باید څه ډول وي په دوحه کې د افغان مرکزی پلاوی غړي شریفي زرمتی امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
کچيري د امریکای متحده ایالاتو نوې اداره غواړي چې د دوحې په توافقنامه باندې د سره غور وکړي نو کچيري د افغانستان د حکومت سره مشترکاً په دې توافقنامه باندې غور کوي لسره بررسي کوي دا هرومرو د افغانانو په ګټه باندې ده او کچيري د ترامپ په څیر باندې په خپل ور باندې تصمیمونه نیسي زه فکر کوم چې افغانستان ولسونو ته هم په ګټه نه ده او په مذاکراتو باندې به هم منفي اغیزې ولري
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.